مشر مشي دا مشال ریډیو ده په دې خبري غړې کې زما مجید بابر نه کې هلي او سلامونه و منې د خبري غړې د سر موضوع د بے درکشو کسانو پاړه باندې د پاکستان په عدالت کې اوریدنه شوې دا وی په اړه باندې راپور ده د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنی او سیمیز مطالب په دې خبرونه کې را سره دي که تر پای را سره مل پاتې شوې د سیمې او د نړۍ د حالاتو نه خبر شي وړمبه خبرونه وړمبه د مشال د خبرونو سرټی کې د پکتیا له ډنډی پټان ورستو د خوست راځي میدان کې هم د افغان طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د ډزو راپورونه دي. عوامي نشل ګوند د ملک سیاسي نظام کې د پوځ مداخلې خلاف ټول ګوندي ځا کانفرنس کوي. اوکراین وایي د روس شل ډرون الوتکې یې نسکوري کړې دي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د پکتیا له ډنډی پټان ولسوالۍ ورستو د خوست په زازی میدان کې هم د افغان طالبانو او د پاکستان د پولیسو ساتو ځواکونو ترمنځ د درنو وسلو د ډزو د تبادله کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. که څه هم پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو حکومت د دغو ډزو تایید یا تردید نه دی کړی، خو ځایي اوسیدونکو مشال ریډیو ته وویل چې ډزې د شپې له دوه بجو څخه پیل شوي او د سهار تر لمر خاته یې دوام وکړ. خوست مهال دواړو خواو ته ډزې بندې شوې دي. ځایي اوسیدونکي دعوه کوي چې د توغندیو برید د پاکستان د پولیسو ساتو ځواکونو لخوا پیل شوی دی. د دوی په وینا د پاکستان د پولیسو ساتو ځواکونو د درنو وسلو ځینې مرمۍ د زازی میدان د خلکو پر کورونو او سیمو هم لګېدلي، خو ځاني تلفات یې نه لري. د ځایي خلکو په وینا چې نن سهار د طالبانو د ځواکونو یو لوی قطار زازی میدان ته رسېدلی او هلته ترنګ او حالات ترنګلي دي. د خوست د اطلاعاتو او کلتور رئیس شبیر احمد عثماني ویلي دي چې د دې جګړې په اړه معلومات راټولوي او وروسته به یې له رسنیو سره شریک کړي. بلخوا په کابل او اسلام آباد کې چارواکو په دې اړه په رسمي توګه تر دې دمه څه نه دي ویلي. پاکستاني چارواکي وایي نن سبا او بل ورځ په تورخم دروازه چاته د پلی تګ راتګ یا پیاده تلو راتلو اجازه نه ورکوي. د وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی اے ډایرکټر یاسر خان دا څرګندونې نن مشال ریډیو ته وکړې. نوموړی وایي دا اقدام یې ځکه کړی چې د دغو درو ورځو په دوران کې بعد امیګریشن دفترونه نو ودانو ته لیږدوي، نو ځکه به ممکنه نه وي چې د مسافرو په پاسپورټونو د دخول او خروج ټاپې ووهل شي. د نوموړي په وینا د تورخم په دروازه به د راتلونکي دوشنبه نه یو وار بیا د خلکو تګ راتګ عادي حالت ته وګرځي. چارواکي وایي د حکومت دا پریکړه د تجارتي گاډو تګ راتګ نه ټاکنه کوي. د عوامي نېشنل ګوند مشر سېنېټر امر ولی خان وایي په پاکستان کې نایلان شوی مارشل لا لګېدلې چې سیاست کول یې مشکل کړی دی. هغه پرون په پیښور کې یوې خبري غونډې ته وویل چې بیا د مارشل لا لګوونکي هم هغه پخوانی خلک دي، خو طریقې یې نوې زده کړې دي. مارشل لا پوځي حکومت ته وایي. امر ولی خان وویل چې عوامي نېشنل ګوند به ډېر زر په روانو حالاتو د بحث لپاره یو ټولګونديزه غونډه راوبولي. امل ولی خان په خپل خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې په پاکستان کې باید ټول ادارې د آئین په دایره کې کار وکړي.
کوم ټول را یو شو متفق شو د اتفاق د لاندې مینیمم کامن اجنډا وغه کې زما چې دا کومه نقطه راځي، دا نقطه چې په د جمهوریت نه د پارلمان نه د دې کردارونو نه د ریاست او ریاستي ادارې دفاعي ادارې لا شو کوي.
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان پوز په وار وار ویلي چې په جمهوری پروسه کې د پوز د مداخلې خبرونه ناسم دي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن هم ویلي چې د انتخاباتو پروسه شفاف وه. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د کراچۍ پولیس د تحریک طالبان پاکستان د یو مهم غړي د نیولو دا وکړی دا. د ترهګرۍ ضد پولیسو نن ویلي د یوسف خان په نوم د غتن چې د ګل یوسف په نوم هم پیژندل کېدو په منګوپیر سړک نورس چورنګیس کې د عملیاتو پر مهال نیول شوی دی. دا عملیات پرون ترسره شوي دي. چارواکي وایي نیول شوی تن د ټي ټي پي مهم قومندان دی او ورسره وسله او یو لاسي بم هم نیول شوی دی. د ترهګرۍ ضد پولیسو لخوا په خپور شوي بیان کې ویل شوي نیول شوی تن په وزیرستان کې د مهمو ترهګریزو بریدونو تر شا د لاس درلودلو په تور تورن دی. د پاکستان لخوا د ناقانونه ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د کرغدستان د ملي امنیت ریاست وایي چې 28 پاکستانیان یې په بشکیک کې په یوه کارخانه کې د غیر قانوني کار کولو په تور نیولي دي. پرون د یوې سرکاري خبر پاڼې تر مخه دا کسان د کورنیو چارو په وزارت کې د ترهګرۍ او غیر قانوني مهاجرت څانګې ته حواله کړل شوي دي. همدارنګه د کورنیو چارو عمومي ډایرکټریټ 400 هغه بهر ملکي زده کوونکي له کاره منع کړي دي چې په پلازمینه کې به یې په موټرسایکلونو خلکو ته د ضرورت سامانونه رسول. پولیس وایي چې دا ګامونه یې د جرمونو د مخنیوي او په سړکونو د حادثو د زیاتوالي په بهرني محصلین په ککړ دي د زیاتوالي له امله پورته کړی دی. او رسته خبر دا چې اوکراین وایي د هوایي دفاع ځواکونو نن سهار وختي ټولې هغه شل بې پیلټ الوتکې غورځولې دي چې دغه هیواد پر 50 سیمو توغول شوې وي. دوی وایي دا ډرونونه په خارکیف، پولتاوا، وینیتسکا، اوډیسا او میکولایف سیمو کې نشکور کړل شوې دي. په سملاسي ډول د ځاني یا مالي زیانونو په اړه څه نه دي ویل شوي. د خارکیف سیمې د پوځي انتظامی مشر اولی سنی هوبوخ ویلي د هغه خار د پاسه یې 15 بې پیلټ الوتکې ویشتلې دي. د نوموړي په وینا د یوې بې پیلټ الوتکې د ملبې له وجې د خار په یوې ولسوالۍ کې اور لګېدلی دی. روس د 2022 زیږدیز کال په فروری کې پر اوکراین پراخ یرغل پیل کړی و. د مشال خبرونو پای اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبري غړای دا زستاسو قربا مجید بابر یما که تر پای را سره مل پاتې شوې دي دا مهمه طالب به هم وره. په پاکستان کې په زور عدالت درکشو کسانو قضیه عدالت ته رسیدلې ده. په عدالت کې څه ماحول ده
او په دې باندې د جسټس محسن علي سټانس دا او چې دا مونږه کله به دا سیزونه ختميږي په دې کې د ریاست انوالمنت دی صحیح داري دا سې دي چې په دې کې انوالو دي.
د عوامي نېشنل ګوند نوې منتخب شوی مشر سنټر ایمل ولی خان وایي چې په سیاست کې د دغه هیواد د پوز لاسوهنه زیاته شوې ده او باید سیاسي ګوندونه په یو ټغر راغونډ شي.
په دې حالاتو کې زمونږ دا سوچ او فیصله ده چې یو پی سي روغواړو چې سیاسي پارټۍ یا ګوندونه په دې متفق کړو.
پر پاکستان مسلم لیگ لیډر میا نواز شریف صاحب هم دغه خبره کوي کوم چې زه کوم
او د ادبی نړۍ د یو ځلن ستوري استاد غزنفر اسد الله صاحب د یو کتاب پاړه باندې راپور هم د دې خبرونه برخه ده.
زما په نظر د لیکوال یو لوی کار دا دی چې پیچلې خبرې اسانه کړي. البته هر واضح خبره د لوستونکو لپاره جالبه نه ده.
قبلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. خبري غړای دا او د خبري غړای د سر راپور تاسو په امر راغوم. د اسلام آباد های کورټ قاضي جسټس محسن اختر کی یعنی ویلی دی چې په زور ورکولو پیخو کې ککړ کسانو سزا باید یوازې د مرګ سزا وي. دا خبره جسټس محسن کی یعنی په هغه سات وکړه چې کله د مای پښپاړه سما اسلام آباد های کورټ کې د شاعر فرهاد علی شاه د ورکېدو په اړه د کیس اوریدنه کوله. نور تفصیل د اسلام آباد نه د ګوهر مسجد په دې راپور کې.
دا خبره جسټس محسن اختر کیانی په هغه وخت وکړه چې کله د مئی پښپړه سما اسلام آباد های کورټ کې د شاعر فرهاد علی شاه د ورکېدو په اړه د کیس اوریدنه کوله. د اسلام آباد های کورټ د امر باوجود اسلام آباد پولیس لخوا فرهاد علی شاه اسلام آباد های کورټ ته حاضر نه کړل شو. ایس ایس پی اپریشنز اسلام آباد پولیس عدالت ته وویل چې پلټنې روانې دي او لزایا د ګوتې نخې هم اخیستل شوې دي. په دې اړه جسټس محسن اختر کیانی وویل چې زه تاسو ته اوس وایم چې ګوتې نخې به پیدا نشي. د زیاته کړه چې اوس وخت راغلی دی چې د دفاع سیکرټر او د آی ایس آی سیکټر کمانډر په شخصي توګه حاضر شي. د پاکستان یو شخصي ټلویزیون سره په بشري حقوقو او عدالتونو کارکونکو خبريال مشال ریډیو ته وویل چې تر اوسه پورې په درجنو وګړي په زور ورکېدو نفس رخلاص شوې دي. د ککړو کسانو خلاف څوک نه گواهی کوي او نه ګامونه پورته کوي.
سید ہے از دا نیو ٹی وی سر دا اسلام آباد رپورٹر یما ٹکم دا کیس شیو تو یو کشمیری شاعر او صحافی احمد فرحات جو کہ دو رجو شدارے گمشدگی بارہ کیا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ کی اور ان پر کیس کی ایس ایس پی آپریشن خپل رپورٹ جمع کو پولیس نو ٹریس کڑے نو پولیس وی چی منگا جی کم دینو دیگر اداروں تا لکم مطلب خوفیہ سیکیورٹی اداروں تا خطو نا لکل دی پدی باندې د جسټس محسن افغانی سٹانس داو چې دا مونږه کله به دا سیزونه ختمي کی پدی کی د ریاست انوالومنت د سیداری داسې دی چې بده کې انوالو دي.
اسلام آباد های کورټ د شاعر فرهاد علی شاه د کیس اوریدنې د مئی شلمې پورې ځنډولې دي. یاد دوی چې په زور او رکړې شوی کسانو په اړه تر اوسه پورې پاکستان کې قانون نه دی جوړ شوی او په کال 2021 کې وفاقی حکومت د پزور او رکولو کسانو په اړه یو قانون د قومي اسمبلی نه منظور کړو خو د سینیټ نه تر اوسه پورې منظور نشو. په بل اړخ د پزور او رکړې شوی کسانو په اړه جوړ شوی د پاکستان قومي کمیشن دا وایي چې تر اوسه پورې په سلګونو وګړي بې درکه دي. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د عدلی او په پاکستان کې د پوځي انتظامی ترمنځ د ناندری زیاتی شوی دی او داسې په اسلام آباد های کورټ کې هم دا خبرې کیږي. نو په دې اړه باندې یو سړنی رپور زموږ همکار ګلی آز برابر کړ.
په پاکستان کې د سیاستوالو او ریاستي ادارو ترمنځ تاوتریخوالی کومه نوې خبره نه ده، خو په وروستیو پیښو او یو شمیر سیاستوالو لخوا د عدلی پر ضد په دې وروستیو کې د ځینو منتخب پارلماني غړو مطبوعاتي کانفرنسونو نښکاري چې اوس د سیاستوالو او عدلی یا د عدلی او اسټابلیشمنت ترمنځ ټکر رامنځته شوی. په اسلام آباد کې شنونکي په دې نظر دي چې په عدلی تنقید کوونکي سیاستوالان د اسټابلیشمنت پر رضا دا کار کوي. په پاکستان کې اسټابلیشمنت د فوج په معنا دی او هغوی تل په سیاست کې د مداخلې تورونه رد کړي دي. په وروستیو کې سینیټر فیصل واوډا او بیا د قومي اسمبلی غړي مصطفی کمال په خبري کانفرنسونو کې په عدلی نیوکې کړې وي. سپریم کورټ د دغو غړو د بیانونو په اړه د خپل اندې نوټس هم اخیستی دی. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکي اعزاز سید مشال الدین ویل چې دا یو ډېر نازک صورتحال دی او د دې دوه ممکنه اثرات مخې ته راتللی شي.
لومړی دا تصادم داسې شکل اختیارولی شي چې په یوه موقع کې اسټابلیشمنت ټول نظام راغونډ کړي، معنا یې مارشل لا ده. دویم داسې کېدای شي چې د عدلي ججانو کور ته لیږلو طریقه کار په آئین کې موجود دی، خو په دې اعتبار سره اسټابلیشمنت سره دا موقع نشته، خو اخیری لاره ورسره د نظام د راغونډولو ده. خو په تاریخي تناظر کې پرویز مشرف هم ججان کور ته لیږلی وو، خو په یوه کال کې دننه خپله دنده یې هم له لاسه ورکړه. که چیرې اوسنیو حالاتو کې داسې پرېکړه کېږي نو بیا تحریک چلېدو امکان هم موجود دی.
اعزاز سید زیاته کړه، په پاکستان کې په موجوده حالاتو کې عدلیه یوازنی اداره ده چې اسټابلیشمنت مخې ته ولاړ ده او مزاحمت کوي. خو په اسلام آباد کې شنونکي هارون رشید د خبریال اعزاز سید دې خبرې سره اتفاق نه کوي چې اسټابلیشمنت به نظام راغونډ کړي، بلکې د ده په خبره اسټابلیشمنت خپل کسان په حکومت کې کینولې دي.
زما په خیال اسټابلیشمنت چې کوم رول دی هغه رو رو فارمالایز کوي لګیا دی په پاکستان کې. په خوا بیهایند د سین بدوی لګیا او کارونه بکاو دباو به پیسې تل خو اوس کتا سو ګره نو وفاقی کابینه کې د دوی دوه درې کسان دي خپل ساتلی دي خپل شیر هغه سره. نو اوس دوی ماته اخکاری داسې چې پاکستان کې چې کوم اقتدار شیرینګ فارموله دا هغه کې اوس دوی مخه تراتل واړی او واړی چې ډرایوینګ سیټ کې د دوی کسان چې کوم مهم منسټریانه دي یا هدي هغه کې د دوی کسان پروتي. نو دا اوس دی نوې فارمولا دوی اپلای کوي لګیا دي ګورو چې دام کامیاب کیږي کنه.
شنو کې هارون رشید دا هم ویل چې په دې ټولو حالاتو کې د سیاسي حکومت خاموشه پاتې کېدو هم ډېری پښتنې راپورته کړې دي. ائتلافي حکومت نه غواړي چې اسټابلیشمنت پر ضد ودرېږي. په اسلام آباد کې د کوټ یا عدلی خبریال او شینون کې متی الله جان هم مشال ډیوسر په خبرو کې دې ته اشاره وکړه چې جمهوری ادارې یا ولسی حکومت اسټابلیشمنت سره ټکر نه اخلي.
یہ جو براہ راست اصل ایک سویلین حکومت کے ہوتے ہوئے فوج میں اور عدلیہ کے بیچ میں آئی ہے،
اس تے یہ ولسی حکومت باوجود عدلیہ و اسٹیبلشمنٹ ترمنز نیخ پنے گا تصادم مخترا غلی دی. نو پدی حالاتو کی منتخب حکومت پا مشکل کی دی، تدی حالاتو لوجی ٹھولو ادارو تا نقصان رسی کی. پنڑے کی غریب نہ غریب حیوات کے ہم انصاف لپارا عدلیہ یو اخری امید بھی، خو د منتخب استادو لخوا پر عدلیه ته حملو مطلب دا دی چې اسټابلیشمنت په عدلیه حمله کوي او حکومت د دې هر څه تماشا کوي. بلخوا د سپریم کورټ چیف جسټس قاضی فایزی سا ډیره مهمه خبره کړې ده، کشری پر عدلیه داسې حمله کیږي او پر عدلیه د خلکو اعتبار ختم شي نو بیا به خلک انصاف لپاره وسلې راواخلي او هر څوک به انصاف لپاره راوځي.
تو پھر لوگ انصاف لینے کے لیے ہتھیار اٹھا لیں گے اور ہر کوئی اپنا اپنا انصاف لینے نکل پڑے گا.
متی اللہ جان زیادہ تکڑا چاہیے ددی حالات ذمہ واری پر عدلیہ ہم راضی زکہ چی دوی تے اسلام آباد ہائی کورٹ دشپک کو ججانو حق لیک جدی نو وخستی چی استخباراتی ادارے ددی پچارو کی مداخلت کوی خو خفیہ ادارو دا خبر تل رد کڑی دی. دا حالات با پاکستان کے پا جمہوریت او ادارو سمرا اغیز وکڑی دا پیخور پہنتون دا سیاسیات و سانگی پخوانے مشر ڈاکٹر عبدالروف مشال رتویل چی پا کم حیوادونو کی جمہوریت پا سمتو گنوی پا حقو کی ہر ادوار کی ادارو ترمنز تصادم روانوی.
تاریخی طور باندے دری رٹی رٹی اداری دی یو بیروکریسی ہے یو اسٹیبلشمنٹ چمنگا فوج وایو او درم چی دینو آغا عدلیہ دا نو پتی وجہ باندے دا خلوی تاریخ تی خبار حال کلد بیوروکریسی او د فوج په منځ کې خبره راشي کو بیوروکریسی فوج د نشي ودرې دي او هغه د جونیئر فائټر په تور باندې یو کردار ادا کوي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. عوامي نشر ګوند د پاکستان په سیاسي نظام کې د پوځي او استخباراتي ادارو د مداخلت پر ضد د ټول ګوندیزي غونډې رابللو اعلان کړی دی. دا پریکړه د ګوند مرکزي مجلس عاملې په غونډه کې شوې ده. له غونډې وروسته د ګوند مشر ایمل ولی خان خبري کانفرنس ته ویلي چې په هیواد کې د جمهوریت په جامه کې د پوځ واکمني ده. پوځ همیشه دا تورونه رد کړي. نور معلومات د غلام غوث په راپور کې.
په دغه اړه په باچا خان مرکز پیښور کې د عوامي نېشنل ګوند د مرکزي مجلس عامله د اجلاس وروسته د مئی په 14مه نیټه د عوامي نېشنل ګوند نوی منتخب شوی مرکزي صدر ایمل ولی خان په خبری کانفرنس کې تور پوری کړو چې په هیواد کې په ظاهره د جمهوریت په جامه کې د پوز واکمنی ده او د حکومتونو جوړولو او د حکومتونو رانسکورولو ټول واک اختیار د پوزي اسټابلیشمنت په لاس کې دی. د ان پی مشر سینیټر ایمل ولی خان اعلان وکړو چې دوی د خپل ګوند مرکزي مجلس عامله په اجلاس کې د هیواد په سیاسي نظام کې د ادارو د مداخلت په ضد د ټولګوندیزي غونډې رابللو فیصله کړې ده. په دغه اړه له مشال ریډیو سره په مرکه کې ایمل ولی خان وویل
یو ډله په دې اړم ده چې دا سړی په تړو څنګه او بله ډله په دې اړم ده چې دا سړی به پرانیسو څنګه. نو په دې حالاتو کې زموږ دا سوچ او فیصله ده چې یو ای پی سی روغواړو چې سیاسي پارټۍ یا ګوندونه په دې متفق کو.
نن کو پاکستان مسلم لیگ په وفاق کې بینیفیشری دی خو د پاکستان مسلم لیگ لیډر میاں نواز شریف صاحب هم دغه خبره کوي کوم چې زه کوټ وانه. نن کو پاکستان پیپلز پارٹی په سندھ کې په بینیفیشری ده خو بلاول بھٹو هم د دې خبرې دای دي کومه خبره چې زه کول غواړم. لہذا کوم ټول یو شو متفق شو د اتفاق د لاندې منیمم کامن ایجنډا وغه کې زما چې دا کومه نقطه ده چې دا نقطه چې بای د جمهوریت نه د پارلمان نه د دې کردارونو نه د ریاست او ریاستی ادارې دفاعي ادارې لاس وکړي.
ایمل ولی خان وویل چې دوی غواړي چې د هیواد ټولې ادارې دي په خپلو خپلو آئینی حدودو کې کار کوي او یو اداره دي هم د خپلو آئینی اختیاراتو نه سرغړونه نه کوي. همداراز نور هیوادونه دي د پاکستان په چارو کې لاسوهنه نه کوي او نه دي پاکستان د نورو ګاونډي هیوادونو په معاملاتو کې مداخلت کوي او د عسکري او جنگي حالاتو راولاړولو په ځای دي د ګاونډي هیوادونو سره تجارتي اړیکو ته وده ورکړي شي.
کم ملک کم پبل ملک کے مداخلت تے عوامی نیشنل پارٹی غارت کئی اگے سره د خطا لوگو ساتلی شي او افغانستان دے کو ایران دے کو ہندوستان دے کو چین دے کو نور کم ہم گاونڈی ملکوں ندی چٹولو سره د خطا لوگو ساتلی شي او غتا تعلق بنیاد دے تجارتی
خو شینون کی وای چی تر سو د هیواد واک لرون کی گوندونه په سیاست کی د ادارو د لاسوهنی مخه وننیسی او واکمن غوندونه د هیواد د نورو سیاسي غوندونو د رایوزي کولو هڅه ونه کړي نو په پاکستان کې د جمهوریت د بلادستۍ معامله نه حل کیږي. په پیښور کې د اوساب ورسپانی مشر مدیر فرید الله خان په دغه اړه د پښتنې په جواب کې وویل دا ټول معاملات سمول د واک نه لرونکو غوندونو د وس کار نه دی.
د سیاسي غوندونو خپل خپل ترجیحات وي او دی ال په یوځی کې نه کله چې دی د اقتدار نه بهر وي که دی په حکومت کې راشي نو د دی ترجیحات بیا بدل شي او هغه آئین هغه قانون او هغه لیجسلیشن چې کوم دی کول غواړي هغه بیا په شا لاړ شي چې کومې وادي وشي کومې دغه وشي په آل پارټیز کانفرنس کې بیا چې د هغه آل پارټیز کانفرنس چې کوم شریکوالي او هغه اقتدار کې راشي هغه سیزونه د هغه مجبوري وي چې د هغه نغې مخواړي.
د اتمی فبروري د انتخاباتو وروسته د عوامي نېشنل ګوند ترڅنګ جمعیت علماء اسلام فی پاکستان تحریک انصاف پا پختونخوا ملی عوامی گوند او ځینو نورو سیاسي ګوندونو هم په انتخاباتو کې د ټګۍ او په جمهوري نظام کې د ادارو د لاسوهنې تورونه لګولي دي. خو پوز او د ټاکنو کمیشن په انتخاباتو کې د ټګۍ او لاسوهنې تورونه په بیا بیا رد کړي دي.
دا مشال رادیو ده.
اس مشال ریډیو ته وګورئ. د سین پولیسو ترهګرۍ ضد څانګې دا وکړي چې کراچۍ کې دوه هغه وسله وال نیولې دي چې تعلق یې د زینبون بریګیډ وسله والې ډلې سره دی او دواړو تورونو د پاکستان ګوندي هیواد ایران څخه تربیت ترلاسه کړی دی. په دې اړه باندې تفصیل نیاز لري.
د سن پولیسو ترهګرۍ ضد څانګې سی ټی ډی ڈی آئی جی آصف اجاز شیخ دمائی پشپاړسمه کراچی کې خبری غونډې په مهال ویلي چې د وقار عباس او حسین اکبر په نوم دوه وسلوالي نیولې دي او دوی په کراچی کې په وروستیو میاشتو کې د مخالفه دینی ډلې اهل سنت والجماعت عالمانو په وجنه کې ککړ دي. دی وایي چې د دوی تعلق د غیر قانونه ګرځولې شوې ډلې زینبیون بریګیډ سره دی. دی وسلوالو ته به لارښوینې د بهر هیواد نه کېدلې. دا مخالفه دینی ډلې عالمانو د څارنه به نورو کسانو کوله. دوی به بیا هغه کسان په نښه کول. دوه وسلوال چې وقار عباس او حسین اکبر مونږ نیولې دي.
وقار عباس اور حسین اکبر
آصف اجاز شیخ زیاته کړی چې وقار عباس او حسین اکبر سور جوړان دي کراچۍ کې غلاګانو په یو مقدمه کې نیولې شوی وو او په زندان کې بندو. خود پلټنو رستو تری دار ازونه افشا شوی دي. آصف اجاز شیخ زیاته کړی چې د نیولې شوی وقار عباس او حسین اکبر تعلق د پاکستان گلگت بلتستان سیمې سره دی او دوی په کراچۍ کې تیر کال د ستمبر نه تر روان کال یوشتمی فروری پورې ولس دینی عالمان په ډزو وجلی دي او یولس نور ټپیان کړي هم دي. د خبری غونډې په مهال د سی ټی ډی پولیسو کراچۍ مشر راجا عمر خطاب ویل تورونو چې د ایران څخه تربیت ترلاسه کړي دي په کراچۍ کې یاد ډلې مشري سید حسین موسمی عرف مسلم کوي.
زینبیون جو ہے نا اس کا نیٹ ورک جو ہے جس طرح یہ جو کام ہو رہا ہے اس غیر ملکی ایجنسیوں کی طرح ہو رہا ہے.
دے وائی زینبیون ڈلا د غیر ملکی استخباراتی اداروں پر سیر کار کوي او د دوی ترمنس ډیر کم رابطہ وی نو زکا د دوی نیول ډیر گران وی
جس کی وجہ سے ان کو پکڑنا تھوڑا مشکل ہو.
راج عمر خطاب زیاده کړی چې وس مهال په کراچۍ کې د زینبیون بریګیډ وسلوالې ډلې درې شو کسانو نمونه مخې ته راغلي دي چې دوی د نیولو لپاره هڅې پیل کړې دي. د راج عمر خطاب په وینا چې د یادې ډلې سلور مهمه غړو کې ظفر گلگیتی، انعام گلگیتی، عقیل گلگیتی او محمد علی گلگیتی شامل دي. سی ټی ډی پولیسو بیا بیا تور پورې کړی چې د زینبیون بریګیډ وسلوالې ډلې ټول تورونو تعلق د پاکستان سره دی، یعنی پاکستانی وګړي دي. خو د وسلو چلولو او نور روزنه نه د گاونډي هیواد ایران نه ترلاسه کړی دا. بلخوا تر وسه یادی وسلوالې ډلې زینبیون بریګیډ په دې اړه سندي ویلي. بلخوا په کراچۍ کې د ایران کونسلګری هم تر وسه د کراچۍ سی ټی ډی پولیسو د دې تورونو په اړه سندي ویلي. زینبیون بریګیډ کومه وسلواله ډله ده؟ په کراچۍ کې خبریال نعمت خان وایي دا د شیا مسلک سره تعلق لري چې تورې په ایران دی چې ایران جوړه کړې او مالی مرستې ورسره کوي او په دې ډله کې د افغانستان او پاکستان کې په لسګونو کسان شامل ملدی. نوموړي پوینا چې د زینبیون بریګیډ ډله په کال 2011 کې په شام کې د جګړې په وخت د داعش پر ضد جنگیدلو لپاره جوړه شوې وه او د دې ډلې جنگیالیان په شام او سیریا کې هم جنگیدلې دي.
نو دا یو داسې تنظیم و چې د شام د سیول وار لپاره تیار شوی و. هلته د مزاراتو د پروټیکشن لپاره او د بشر الاسد فورسز د طرف نه د مخالف تنظیمونو سره د جګړې لپاره جوړ شوی او خو دا اوس پاکستان ته راغلی. د دې خدشه ظاهره کېدل شروع شو. مونږ ګورو په 2014 کې یو لیټر نیکټا جاری کړو چې په هغه کې دا ویلی شو سلور زرونه زیات علاقان چې دي د لاهور یو مدرسه ده جامعۃ المنتظر دی عراق نجف ته لیږلي دي. نو دغه شان په مختلف وختونو کې دا په زرګونو خلک تری دي او کله چې دا جنگ په شام کې هغه سیول وار هغه شان پاتې نه شو نو دا علاقان برازي.
نوموړي په وینا د پاکستان د خیبر پختونخوا پانه چینار کوئټه کراچۍ ترسنګ د هیواد د نورو برخو په ګڼ شمیر کې شیعه مسلک سره تعلق لرونکي د دې ډلې سره تعلق لري. په کراچۍ کې د سی ټی ډی پولیسو د زینبیون بریګیډ ډلې وسلوال مهم غړي په داسې حال کې د نیولو دعوا کړې ده چې پاکستان حکومت د مارچ په 19مه زینبیون بریګیډ ترهګره ډله بللې ده او یادې ډلې د غیر قانونه وسلوالو په لیست کې هم شامل کړې ده. د پاکستان نېشنل کاونټر ټیرزم اتارټۍ نکټا د مارچ مارچ په 19مه زینبیون بریګیډ غیر قانونه وسلواله ډله ګرځولې او بندیزونه پر هم لګولې دي. د دې وړاندې امریکا په کال 2019 جنوري کې زینبیون بریګیډ ترهګر ډله بللې وه او بندیزونه پر هم لګولې وو. په کراچۍ کې لدی وړاندې هم پولیسو وخت په وخت د زینبیون بریګیډ ډلې مهمه غړو د نیولو دعوه کړې ده. روان کال د جنوري په 16مه د کراچۍ سی ټی ډي پولیسو د زینبیون بریګیډ ډلې سید محمد مهدی په نوم د یو مهم غړي د نیولو دعوه کړې وه. او هغه مهال د سی ټی ډي د کراچۍ پولیسو مشر خرم وارث بیا مشال لیډیو ته ویلي وو چې تورن سید محمد مهدی د ایران څخه تربیت ترلاسه کړی دی او نوموړي په کال 2019 کې په کراچۍ کې د مشهور عالم دین مفتي تقی عثماني باندې په قاتلانه برید کې هم ککړ دی. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
اردوونکو، د لوړو زده کړو کمیشن لخوا د پاکستان سپریم کورټ ته وړاندې کړل شوی راپور کې ویل شوی چې په پاکستان کې ټول ټال 1,50 سرکاري پوهنتونونه دي. په شپږ شپېتو پوهنتونونو کې یا خو د وایس چانسلر لپاره اضافي چارجونه ورکړل شوي او یا هم څوکۍ خالی پرتې دي. په دې اړه تفصیل شبیر احمد جان.
د ملک د نورو صوبو په شان خیبر پختونخوا کې هم تر خو شلو پوهنتونونه داسې دي چې واس چانسلران یا خو نه لري او یا عارضي لري. د لوړو زده کړو د رپورټ له مخې په 19 پوهنتونونو کې دا وخت د واس چانسلرانو اضافي ذمہواري ورکړل شوې دي او شپږ خو پکې بيخي خالي او بغیر واس چانسلر پرتې دي. دا چې د واس چانسلر د نه کېدو له وجې د پوهنتون په انتظامی او تعلیمي سرګرمو سو اغیز غورځيږي. نو عبدالولي خان پوهنتون مردان کې پخوانی پرو واس چانسلر او د معاشیاتو څانګې پروفیسور ډاکټر ظهورالحق وايي د پوهنتونونو مالی ذمہواري، د زده کوونکو ډیګری، د استادانو یا نور عملي برتیانې دا ټول واس چانسلر کوي او چې هغه نوي نو دا کارونه ولاړ وي.
یونیورسيټي چې دی هغه بغیر د وی سي چلول چې دی هغه یو ډیرا ګانوند کار دی. چیف ایگزیکټیو بي او پرنسپل اکاؤنٹنګ افسر بي د یونیورسيټي چې دی به ټول ایکسپینډیچر اپروو کوي. دی به انکم سایډ باندې ټول هغه چې کم کلیکشن دی هغه به یو کسب مانیټر کوي او اکارډنګلی به د ایکسپینډیچر فیصله کوي. دا هغه بغیر چې دی د یونیورسيټي نه یو روپۍ چې دی څوک خزانې نه خرچه نشي کولی. اوس دا بل سړی نشي کولی چې څومره اکیډمیک مسلې وي. نو موږ اکیډمیک کونسل کوو چې وایس چانسلر نه دا میټینګ ونه کیږي. دغه شان سلیکشن بورډ دی چې هغه د یونیورسيټي پلایز اپوینټمنټس پروموشنز دا ټول ایشوز چې دی هغه ډیل کوي. نو چې نیم سلیکشن بورډ هم نه کیږي.
نو موږ جاته وی چې باید د تعلیم په معاملې کې د هر چا حکومت وي پکې سیاست او خوخي ناخوخي ونه کړل شي. دا چې ولې حکومت تر دې دمه دغه وایس چانسلر ټاکنې عمل نه دی پوره کړی او کم داسې عوامل دي چې لامل دغه ټاکنې لا نه دي شوي. نو ډاکټر محمد شاهد چې پېښور کې د انګریزي ورځپاڼې د نیوز سرکار هم کوي او سرکاري پوهنتونونو کې عارضي استاذي هم وایي سیاست مالی کشالی او د سیاسي خلکو خوخي ناخوخي له وجې دا ټاکنې ځن ښکار شوي دي.
یو خو ګوره غټه مسله پولیټیکل کرایسس دی. اول یو کیر ټیکر ګورنمنټ او بیا د مخکې دا کیر ټیکر چې سیټ اپ بل راغو دا غیر وروسته چې دا اوس کم پرمننت دا کم سیټ اپ روان دی ګورنمنټ په سنټر کې پروینسز کې. نو دا خو بوس اپوینټمنټ شو کی خدا دې چې دا تیر دا دوه کال درې کال دا کرایسس د وجه نه دا سیس ډیلی شو. دویم خبره دا چې د جی سی فند هر سال کمیږي او بل زه به دا ویم چې یونیورسيټو کې کرپشن او فیورټیزم پکې ډیر زیات دی. په یونیورسيټو کې چې کوم نه نو جاب سټوپ فیورټیزم کې نو دا فاینانشل کرایسس دی پولیټیکل کرایسس دا هم یو وجه واچ دی وی سی اپوینټمنټس لیټ شو.
نو موږ وایي تیر د پاکستان تحریک انصاف صوبای حکومت کې دا سوکې خالی شوی او اعلان شوی هم وي. خو بیا هغه حکومت بیا ورپسې نگران صوبای حکومت او بیا د پاکستان تحریک انصاف حکومت پر راغلی او لټاکنې نه دي شوې. نگران حکومت کې څه پریکړه شوې هم وا خو موجوده صوبایي حکومت وایي دا د نگران حکومت واک اختیار نه دي چې دا ډول ټاکنې یا پریکړه وکړي. ولی په دې لړ کې مو چې کله د خیبر پښتونخوا د لوړو زده کړو وزیر مینا خان افریدی نه وپوښتل نو د هغوی مرستیال ساجد خان د ټلیفون د لارې مشال لیډو ته وویل چې وزیر صاحب مصروف دی خو د هغوی یو خبر پاڼه را سره شریک کړه چې پکې درز یې خپل کړي چې اول به صوبایي کابینې ته سنسلرانو معامله وړو او بیا صوبایي اسمبلی ته چې په شفافه طریقه دا ټاکنې زر تر زر وکړي. د لوړو زده کړو کمیشن لخوا سپریم کورټ ته وړاندې کړل شوی رپورټ کې ویل شوی چې پاکستان کې ټول ټال 1,50 سرکاري پوهنتونونه دي چې پکې شپږ شپېته یونیورسيټو کې یا خو د واس چانسلر لپاره اضافي چارجونه ورکړل شوي دي او یا څوکۍ خالی پرتې دي. د سرخار اسلام آباد په 9 یونیورسيټو کې 40 مستقل واس چانسلران دي. د بلوچستان په 1,000 پوهنتونونو کې 15 واس چانسلران او 15 قائم مقام واس چانسلران ټاکل شوي. دغه رپورټ تر مخه د خیبر پښتونخوا په 4 سرکاری پوهنتونونو کې لس مستقل و سانسلران دي، شپاړس اضافي چارجونه دي او شپږ خالی پرتی دي. د پنجاب په یو کم پنځو سرکاري پوهنتونونو کې شل دایمي یا مستقل او نهه ویشت سرپرست و سانسلران لري. د سند صوبې نهه ویشتو سرکاري پوهنتونونو کې څلېرش دایمي او پنځو ته اضافي چارج ورکړل شوی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
تاس مشال ریډیو ته وګورئ او اوریدونکو اوس د خبرونو لنډیز. د پکتیا لډنډي پټان ولسوالۍ ورستو د خوست وزادي میدان کې هم د افغان طالبانو او د پاکستان د پولیساتو ځواکونو ترمنځ د درنو وسلو د ډزو د تبادله کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. که څه هم پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو حکومت د دغو ډزو تایید یا تردید نه دی کړی، خو ځایي اوسېدونکو مشال لیرو ته وویل چې ډزې د شپې له دوو بجو څخه پیل شوې او د سهار تر لمر خاته یې دوام وکړ. پاکستانی چارواکی وایي نن سبا او بل ورځ په تورخم دروازه چاته د پیاده تلو راتلو اجازه نه ورکوي. د وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی اے ډایرکټر یاسر خان دا څرګندونې نن مشال ریډیو ته وکړې. نوموړي وایي دا اقدام یې ځکه کړی چې د دغو درې ورځو په دوران کې به د امیګریشن دفترونه نوو ودانو ته منتقل کیږي. د عوامي نېشنل ګوند مشر سینیټر ایمل ولی خان وایي په پاکستان کې نااعلان شوې مارشل لا لګېدلې چې سیاست کولې مشکل کړي دي. هغه پرون په پېښور کې یو خبري غونډې ته وویل چې بیا د مارشل لا لګوونکي هم هغه پخوانی خلک دي خو طریقې یې نوې زده کړې دي. د کراچۍ پولیس د تحریک طالبان پاکستان د یو مهم غړي د نیولو دعوه کړې. د ترهګرۍ ضد پولیسو نن ویلي د یوسف خان په نوم دغه تن چې د ګل یوسف په نوم هم پیژندل کېدو په منګوپیر سړک نورس چونګ چورنګۍ سکې د عملیاتو پر مهال نیول شوی دی. د کرغدستان د ملي امنیت ریاست وایي چې اته ویش پاکستانیان په بشکیک کې په یو کارخانه کې د غیر قانوني کار کولو په تور نیولې دي. اوکراین وایي د هوایي دفاعي ځواکونو یې نن سهار وختي ټولې هغه شل بې پیلټ الوتکې غورځولې دي چې دغه هیواد پر پنځو سیمو توغول شوي وې. اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. د خبرونو لنډیز مو وړاندې کولو اوس د بلوچستان په لور ورځو. د بلوچستان حکومت یو ځل بیا ویلي چې د بلوچستان د ستونزو د هوارې لپاره د حکومت مخالفونو ګوندونو په ګډون له هرې غاړې او په ځانګړې توګه ناراضه بلوچستان سره هم خبرو ته تیار یو. ناراض بلوچستان دوی هغه وسوالو ته وایي چې د پاکستان ریاست پر ضد وسواله جګړه کوي. په دې اړه تفصیل ایوب ترین ناورو.
د بلوچستان له وزیر میر سرفراز بوکټی ویلی دی چې د بلوچستان حکومت غواړي چې د صوبې ستونزه هواره کړي. د دې مقصد لپاره د ازبکستان د په خاصه توګه د ناراض بلوچستان سره وخبرو ته چمتو دی. نوموړي د خبره د کوټ په ساينس اینڈ ټیکنالوژي پونتون یا بیوټمس کې د دوه ورځنی ادبی فیسټیوال و ورستي غونډې ته په خپل وینا کې کړی ده او زیاته کړه د حکومت او ځوانانو ترمنځ کوم لریوالی راغلی دی دغه د ختمولو لپاره ہر ڈول گام پورتہ کول تا چمتو دی.
اب بھی ریاست بار بار تیار ہے مذاکرات کرنے کے لیے. مذاکرات سے اگر مسائل حل ہو جائیں تو اس سے خوبصورت بات کیا ہو سکتا. وہ ایک فریق بات
وسم ریاست پوار وار د مذاکرات او خبرو فاتہ دی او کد خبرو د لار استونز حواری جی نو تر دې ش خبره بلد څه کېدلی سی. بلخوا د بلوچستان د اعلی وزیر ودی خبرو ته د صوبې زیاتره ملت پال سیاسي جماعتو هرکلی کړی دی. د بلوچ ملت پال ډلی نېشنل ګوند مرستیال صدر ډاکټر اسحاق بلوچ د مئی په ولسم نیټو مشالډو ته وویل چې د بلوچستان ډېرې ستونزې د وفاق سره تړلې دي او هواری ته په عجله توګه اړتیا لیدل کېږي.
تاروی تمیمباد ارسو چې اختیارات ملاو سوی دی بلوچستان ته د دغه مشترک مجھے اوس شی نور نه غواړو. مثلا آرٹیکل 158 کې دا دی هر ځای سره چې ګیس پیدا کیږي اولاد د هغه فیڈریټنګ یونټ دی. زموږ ګیس تقریبا اوس پروډکشن چې دی 17-20% دی په نېشنل پروډکشن کې او زموږ ډومیسټک کنزمپشن چې دی هغه خالی 4% دی. نو دلته د ګیس لوډ شیډنګ دی، د بجلی مسلې دی. دریم اصل خبره دا ده چې آرٹیکل 172-3 دی ایکوال اینڈ جوائنٹ شیئر دی ګیس اینڈ آئل کې په دې باندې امپلیمنٹیشن اوسه په فیڈرل پی ایس ڈی پی کې بلوچستان سره چې دی ترقی دا دی چې کم از کم په فیډرل پی ایچ ڈی پی کې بلوچستان ته 20-30% دی شیئر ورک.
که څه هم د ناراض بلوچستانو یا هغه وسلوالو ډلو لخوا تر دمګړی پورې د اعلی وزیر پر دې وروستی امر څه غبرګون نه ښکاره شوی، خو په تیرو وختو کې یادو ډلو په وار وار ویلي دي چې د بې اختیار خلکو سره د خبرو هیڅ ډول ګټه نشته. د دې څخه لمخه د اپریل په 23 نیټه هم د بلوچستان اعلی وزیر میر سرپرست بوکټی په کوټه کې د حزب اختلاف د جماعتو سره د خبرو لپاره د صوبایي وزیر زراعت علي مدد جتک په مشرتابه کې یوه کمیټي جوړه کړې وه. خو د بلوچستان نېشنل ګوند مرستیال مشر ساجد ترین راته وویل چې تر اوسه د دوی سره د خبرو په خاطر د حکومت لخوا هیڅ ډول تماس نه دی نیول شوی.
دا یو ډیره سنجیده عمل دی او د استفاره یو ډیره سنجیده با اختیار کمیټي او د هغې ضرورت دی قدمونه واخلي او د ټولو اول خو هغه جمهوري او سیاسي او وطندوستو قوتونه چې دلته دي د هغو د مشرانو سره خبرې وسي، بیا د هغو د اطمینانه پس چې دي نو هغه خلک چې خوابدي ورودوی ناراض دي او یا توپک ته لاس کړي دي بیا د هغه سره خبرې وسي، نو هغه وخت به سړی دا ویلی سي چې دا واقعي یو سنجیده عمل دی. نو
هم د اعلی وزیر لخوا په صوبه کې د امنیت په خاطر پورته سو ګامو ته هرکلی کړی دی. په دې اړه به غوږ شو په کوټه کې د ډام ورځپاڼې و خبریال سلیم شاهد ته.
نن چې خبر وکړه داس معلومیږي هغه باندې یو پریشر شته اور چې کوم کل دی دوی پسې هغه هم دا غواړي چې د چې کوم ناراضگی دی ناراض بلوچستان چې دوی سره خبر دا یو شیر پیشرفت دی چې کوم یوت چې دی ولې چې دوی مسئلے دی دا بیروزگاری مسئلے دی هر کال چې دی ډیر سټوډنټ چې دی هغه انسکیان سره فارغ کیږي لیکن دوی ته جاب نه ملاوي.
دا دمونه ور ده چې په بلوچستان کې د تیرو دوو لسیزو څخه د زیات وخت راهیسې د امنیت وضع ترنګلې ده، ځکه چې ځینې بلوچي وسلوالې ډلې د حکومت په ضد د صوبې په بېلابېلو برخو کې وخت نا وخته عملیات کوي چې له امله د دواړو خواوو تر څنګ وعدي ولس ته هم مرګ ژوبله اوړي. بلوچي وسلوالې ډلې د صوبې د ازادۍ او ولس د حقوقو د ترلاسه کولو ادعاوې کوي، خو حکومت همېش ویلي دي چې یادې ډلې پاکستان ماتول غواړي.
د مشال ریډیو د خالی ورسی 19 خبرونه
حجرا
پلسنی مو بجو
نوی نړی
په پاوکم یو بجا
د کرخه په غاړه
په یو بجا
سندره جادوګر
په دونی مو بجو
باډی وی
په دریو بجو
پام کوا
په سلور نیمو بجو
د مشال پنوم
په پینزو بجو
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر ویلي چې په پخوانو قبایلي او نیمو قبایلي سیمو کې به هم د ملک د نورو برخو په څیر ټیکسونه خامخا لګوي. د دوی په وینا د ملک پاین کې له 15 بدلون سره سم دا سیمې هم د ټیکس په چوکاټ کې شاملې شوې دي. دوی ویلي چې دې سیمو ته لومړی 15 کاله وخت ورکړی او بیا یو کال نور هم غزولی وو او نور بای ونه غزوي. تفصیل عمر دراز نه ورو.
د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر محمد اورنگزیب خان ویلي چې پخوانی قبایلی سیمو فاټا او پاټا نور ټیکس فری نشي کېدلې. نوموړی قومي اسمبلی کې فاټا او پاټا یعنی قبایلی زلو ملکن ډویژن لپاره ټیکس ډیوټي واپس اخیستو په نوټس خپل جواب کې ویلي چې د 15 آئینی ترمیم سره ټیکس قانون په دغه سیمو هم لاګو شوی. د خیبر پښتونخوا سره شاملې دوپس 15 کاله ور باندې ټیکس لاګو نه شو، یو کال نور اضافه هم شوی چې دا روان 2024 کال جون کې به ختم شي. د شمالي وزیرستان یو سوداګر او میرعلي کې د پېټرول پمپ مالک لوکمان خان مشال ریډیو ته وویل چې د خزانه وزیر دغه بیان پریشانه کړي. د خیبر پښتونخوا سره شاملې دوپس دغلته هیڅ کم بدلون نه دی راغلی. د نام نه اشکار دی کاروبارونه یې پټه په ولاړ دي.
وزیر خزانه طرف نه چې کوم آرډر ایشو شوی دی چې فاټا به مزید ټیکس فری زون نه وي دا خلک سره ډېر لوی زیوتای دا ایس یا خپل کاروبار دا سه پساوکا طریقہ سره نشی کړای. دولتا ټارګټ کیلینګ دا دولتا اغوا کری دو دولتا دمکی دی سیکا دا سه ژوند نشی تیر وای چې اغه نه دای خوش وی مطمئن وی. لہذا دا یو بل بوج دا چې وزیر خزانه طرف نه پمیر بوندې امپلیمنٹ کیږي. میر وزیر خزانه تا دا ریکویسټ کی چې دا غ بوج دا پمیر بوندې نشی کړی دا او دې د مشتا ایکستنشن وشي 2030 سره زکه چهار سړای دولتا په تکلیف شه دا.
د خزانه وزیر په دغه بیان قومي اسمبلی کې د اپوزیشن سونی اتحاد کونسل رهنما سلیم رحمان وویل چې دغه شان ټیکس ورکولو ته تیار نه دی. کشمیر کې چې کم احتجاج وشو دا غینه سخت احتجاج به پیل کړي. دا اپوزیشن یو بل رهنما او پخوانی قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر ویلي چې آیا قبایلی زیلې او پاټا د خرابو حالاتو نه راوتلې؟ د سلویختو کالونو راهسې خو په جنگ کې دي. اقتصادی تباه شوی د شمالی وزیرستان د پاکستان قومي اسمبلی پخوانی استازی او ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ مشال ریډیو ته وویل چې تیر کال هم دوی هڅه وکړه او خزانه وزیر سره د بحث دلایلو پس یو کال ټیکس لګول وځنډول شو.
هغه وخت چونکی اسحاقدار وزیر خزانه او هغه ډیر زیات دلایل په ول چې مشتا آی ایم ایف اجازهات نور کوي بهرحال به چې مو خبره سره وکړه چې یاره آی ایم ایف ته به مشتول وږي نو به هغه نه بده بیا د خبره بدله کړه. دا وایي چې نه خو دا خو د پنجاب د نر وطن چې حکیم سټیل انډسټری دو د نر انډسټریلیسټ دي دغه د علاقو نو مو ته چې کول میرا کې به څنګه کار کوي وي کنه قبایلی را کړي د ټوله محروم دي کار کې څنګه کیسه نه او اخر مې هغه اسحاقدار یا پرمنسر یا دے خبر تو مجبور کرو کہ یو کول بمی دا خبر نرا ایکسیون کی دو چار دو چھ مثال نرا سیاسی پارٹیا خدا بندے شو مضبوط مجا بدرگا کو نے قبائلی عوام سرا
دا یدا ونے دا چ ملکن ڈویژن او قبائلی زیلو بجاوڑ محمد دا نور سیمو کے وقت پ وقت زایو لزغونڈی کڑی دو ویلی چ اس محل نوی ٹیکسونو تا تیار ندی او راتلون کی 2023 یا 15 کال پورے یا دیسی میں ٹیکس فری زون گرزولو غختنے گڑی. عمر وزیر مشال ریڈیو بنو.
دا مشال ریڈیو پا خبری گڑے کے ل روانو چارو څخه د خبریدو ترڅنګ شننی او تبصرے هم اوریدای شي.
تاسو مشال ریڈیو تا وګورئ اوریدل کو د مشال ریډیو د خبرونه په دې برخه کې تاسو پام یو بل موضوع تر راغرم. په پاکستان کې ځوانانو په ځانګړي توګه د کوونکو د انټرنیټ د لارې بیلابیلو کاروبارونو په لمخه کړي چې پکې امازون تر ټولو ډیر مهم دی. خو په پیښور کې د یاد کاروبار په هان وای چې دوی په هواد کې د خراب انټرنیټ او بجلی د نشټوالي لامل د ستونزو سره مخ دي. په دغه اړه زموږ همکار وسیم سجاد په پیښور کې د انلاین کار ماهر او د یو شخصي کمپنۍ مشر لقمان حکیم سره خبرې کړې دي. په سر کې تر بوختلي چې انلاین کاروبار څنګه کیږي نو نوموړی وای
دا بزنس چې کوم دی دی ته وایي ای کامرس. ای کامرس مین یعنی هر هغه کاروبار کوم چې د انټرنیټ د لارې کیږي هغه په ای کامرس کې راځي. امازون د ای کامرس مارکیټ یو مارکیټ پلیس دی. ډیفرنٹ سیلرز پکې خپل پروډکټ لګي کسٹمر ڈیلی بیسس باندې یا منتھلی بیسس باندې ورزی وال تک خپل پروډکټ اخلي.
پر پاکستان کې چې کوم خلک دي زیاتره دا سوق دي او دوی دغه خلکو ته بیا چیلنجز څه دي
پاکستان کې تا تا امازون یا دغه ملکونه دا علاوه چې تخپل انویسټمنټ په دغه مارکیټ کې کولای شي بلکې تاسو د کړه کړې تاسو انویسټمنټ نه نو ته د سرویسز هم ورکول شي نو دواړه کسان پکې دي. پہلا مسله مونږ ته دا ته د انټرنیټ او د بجلی ډیر غټه مسله. دویمه خبره مونږ ته د کرنسی ایکسچینج پرابلم ډیر زیات دی ولې چې زمونږ بانکینګ چې کوم پالیسیز ورکې سپوز ډالر گچم پکم ریٹ پانے اور اغاز بیا پاکستان تر اوڑما نو اغا مانا دا ٹیکسز او دا سروس او دا چارجز او دا بیار او دا اغا ٹول ٹیکسز پا مدد کے مانا بلا پیسے کٹ کی گی پی پال نشتا دا گرنگی نور دا سی بینکس تی کچھر دا گا بینکس رال پاکستان تا نو بیا با دا پروسس نورم سموت شی.
یہ وقت کی دا سی شو جو پا پاکستان کی دنیا امازون اکاؤنٹس چیو اغا سسپنڈ کل شو یا بند کل شو دا غی شا تا وجہ صدا بیسک بنیادی دنیا ولی پا پاکستان کی پا کاروبار کون کو باندی اعتماد نہ کری
چی کلا دا امازون اکاؤنٹون سسپنڈ شو سر رپورٹس دا دی چی اغا 13,000 اکاؤنٹس سو سر دا دی چی اغا 11,000 سر دا اگزیکٹلی دا امازون دا آفیشل دا طرف نا سر رپورٹ نا دے رغا شوی یو خدا وا چی پا 2022 کے دا فرسٹ ٹائم دا امازون اکاؤنٹ سسپینشن جی کما ریشو دا زیادہ شیوا او دیتا سیکشن 3 ویلے کی گی دا امازون ٹرمز کے دا سا پالیسی وائلیشن دے او دا سپیشلی پر ڈراپ شپر زبانے لگے دلے ہو ڈراپ شپر پر امازون کے آغا بزنس ماڈل لے چھ تخپل سامان خپل پروڈکٹ خپل انوینٹری نہ اخلے بلکہ تا په یو سپیسیفک ویب سایټ نه چې کله کسٹمر راشي تا نه پروډکټ واخلي تا سره سامان فزیکل حالت کې نه وي یا تا خپل سٹور کې نه وي بلکې ته د بل ویب سایټ نه پروډکټ واخلي او هغه کې خپل کمیشن واخلي. نو دي کې موستلی د ډراپ شپر اکاؤنٹ شو
امازون یا نور چې کوم آنلاین غدي مارکیټ پلیسز دي مارکیټ زونه دي هغه زګونو کې څومره سکوپ دی د سټون ټاون لپاره څومره اپورچونیټي یا موقع خلکو ته شته دی په هغه کې.
پاکستان لاسټ 3 ایئرز نه 40 لاکھ فری لانسرز دلته جوړ شوي دي. ټاپ 3 کنټریز کې دی چې هغه د امازون فری لانسنګ کې دا افیشل سایټس کې دا ډاټا موجود ده چې پاکستان په اوور آل دومره نمبر آف فری لانسنګ سروسز ورکوي په دغه دغه پلیټ فارمس کې. دینه علاوه که تاسو د سکوپ خبرو کوي نو ای کامرس پلیټ فارم کې یوازې امازون نه راځي. امازون موږ ځکه چوز کوو چې د هغې د پاکستان نه کار کول به نسبت د نورو پلیټ فارمو لږ آسان دی. اوس که زه ای بی ویم نو ای بی اوس لاسټ 4-5 میاشتې شو چې اپروو کړی دی پاکستان چې ته به پاکستانی ریټیل جوړ وال مارٹ شو ٹک ٹاک شاپ شو اغینا علاوہ لزارا شو اغینا علاوہ نور داسی پلیٹ فارم شو اٹس اے شو اغیلا پاکستان آفیشلی نہ دے اناؤنس کرے چھ تہ پاکستانی ڈیٹیلز بانے اکاؤنٹ جوڑے شو خو بیا هم پاکستان په دغه پلیټ فارم سکیم کار کوي ډیفرنٹ انویسٹر لا اوورسیز پاکستانیز لا سروسز ور کوي د خپل سکل په بنیاد باندې. نو سکوپ کتا سو ګوري نو پر روان وخت کې د ای کامرس پاکستان ته کوم 1.6 بلین مارکیټ ته هغه ګرو شوی دی 2-3% فرام لاسټ 1 ایئر.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
اوریدونکو د کراچۍ ښار کې د مرمرو یا ماربلو صنعت یا انډستری چې شاوخوا 15,000 کارخانې یا فیکټری لري د یادو کارخانو مالکان کارګران او مزدوران زیاتره پښتانه دي. دوی وایي چې په تیرو شو کلونو کې د برېښنا بلونه لوړ شوي دي چې له امله یې سلګونه کارخانې تړل شوي. په دې اړه تفصیل د کراچۍ نه نیاز علي خان راکړي.
دا کراچی ماربل انڈسٹری ایسوسیشن اتحادی او مشر عنایت اعظمی دمائی پپنلسما مشال ریڈیو سر په خبرو کې ویلي د بجلی زیات بلونو لقبلا د ماربلو فیکٹرو کار ادری دلے دے او ډیر کارخانه تړلې شوې دي.
زمنګا د کراچۍ چې کوم ماربل انډستری دا د کې تقریبا واړلوي 15,000 یونټ دي او تقریبا کم او بیش 1.5-2 لک مزدوران د سره وابسته دي. خو بد قسمتي دا ده چې د 13 د 2 کالو نه روز پر روز دا لیبر مونږ چې کم دی نو کمو او زیاتې کارخانې چې کم دی وخت کې دي. زمنګا چې کوم غټ یونټونه دي په منګاپیر انډستری ایریا کې تقریبا هغه 5.5 سوا یونټ دي او پاغه کې دی وخت کې نو او یا پینځاو یا یونټا چلے گی او غم اته گھنٹے خپل کار کوي.
دا ماربل اتحادی یو بلغړی نیاز امین بیا وای په 13-2 کالو کې بجلی 400% ګرانه شوې ده چې ورسره کارخانو لګخ سوچن نه زیات شوې دي. نوموړي په وینا چې ځنې کارخانو د بجلی غلا شروع کړی ده چې بد اثر یې په هغه فیکټریانو هم دی چې غلا نه کوي.
کې تقریبا کم از کم چې کوم ده 600% بجلی ګرانه شوې ده او د کراچۍ کې د ماربل انډستری غټي وړي لگ بھگ 1500 فیکٹریاں دی. نن سبا د پیٹرو د بحران غټ وجہ د بجلی د ریټ گرانې دو سره سره د بجلی غلا اهم کردار بلکې بنیادی کردار بوته وای. کم خلق په لیگل طریقې باندې کار کول غواړي او حق حلال غټل غواړي هغه د غلو سره مقابله ډیره ګرانه شوې ده. دا وجنه د پیټرو ریټونه شکم سرور 15 کال مخکې موږ تر زمنګ د پیټرو ریټ ملایو دو هغه ریټونه هم نیم شوې دي.
د کراچۍ په منګاپیر سیمه کې ماربلو فیکٹری چلونکې صاحب زمان بیا وای دوی خپل فیکٹری لا چلبی خو مزدورانی رقم کړی دی. نوموړي په وینا چې لومړی به د ماربلو کارخانه 40 ساعت روانه وه خو اوس یوازې هر ورځ یوازې 8 ساعته چلیږي.
لاول چې کوم بیلونه راتله هغه ډېر مناسب اوس چې کوم بیلونه راځي د بجلی نو هغه ډېر زیات دی. سو تعداد دا غینې چې کوم ټیکسونه دي کوم دغه هغه ډېر زیات دی. کارخانو ولا تقریبا فیکٹری سب بند شو سجو خلکو خرڅ کې چا واټی کړي خرڅ کړي خو تقریبا په بندیدو دي. موږ په خپل شوروم دی او فیکٹری را سره نه دي. د فیکٹری چې کوم بیل لازی هغه هم لکه هر میاشت کې تاوان.
د ماربلو کارخانی چلونکې شاه فاروق بیا وایي د ماربلو په فیکټرو کې کارکونکو سره هغه مزدوران هم بې روزګاره شوي دي چې د دې کار سره تړلې دي.
د بجلی بل به چې مخکې کم په ما پسې راته ما به تقریبا مخکې 2 لک روپۍ بل لکه اوس په ما پسې 22 لک روپۍ بل لګي. نو د هغې د وجې نه تقریبا دلته 50% کارخانې بند شو. پښتانه ټول بې روزګاره شو. د هغې سره د سوزکو ډریوران ټرکونو ډریوران ډاډسنو ډریوران دا ټول غونډ تقریبا په دې کاروبار سره تقریبا 95% خلک پښتانه
بستر ٹول سب بے روزگار سب سوکھ ندی تقریبا دا پیٹری میٹری بندی دا بجلی
کراچی کی دا برخنا یا بجلی اداری کے الیکٹرک ویان سحر افشاں مشال ریڈیو تاستولی پخفل یولک کی ویلی دی چماربل یا نور ٹولو کارخانو کاروباری مرکزوں او عام خلق لپارا د بجلی نرخ نیشنل الیکٹرک پاور کمپنی یا نیپرا ٹاکی نموڑی پوائنا چ د برخنا پ بیو کی جنرل سیل ٹیکس الیکٹریسٹی ڈیوٹی او نور ٹول ٹیکسنا صوبائی او مرکزی حکومت اخلی د دې پوینا چې مرکزی حکومت په تیر وختونو کې د برېښنا سره د تیلو او ګیس په نرخونو کې د عامو خلکو لپاره رعایت ډیر رقم کړی دی چې له عملی بجلی ګرانه شوې ده. پاکستان چې له 2019 کال راهیسې له اقتصادي مشکلاتو سره مخ دی او هم په دې کال کې د پیسو له نړیوال صندوق IMF سره د پور ترلاسه کولو تړون وکړو، خو د پاکستان چې اقتصادي مشکلات لا ختم نه وو نو تیر کال 2023 کې د پیسو نړیوال صندوق IMF سره په داسې حال کې د 3 ارب ډالرو د پور ترلاسه کولو تړون وکړو چې پاکستان تر ټولو سختو اقتصادي بحرانونو سره مخامخ و. پاکستان د IMF د پور د شرطونو پوره کولو لپاره په مختلفو مرحلو کې د برېښنا، تیلو او ګیس په بیو کې سرکاري رعایت ختمولو ته دوام ورکړی دی چې ورسره د انرژۍ بیې لوړې شوې دي او ځینې ټیکسونو کې اضافه هم شوې ده. د IMF لخوا پاکستان ته د تیر کال شوي پور پروګرام 3 ارب ڈالر ملو شمی دی، خود پاکستان اقتصادی ستونزی لا ختمی ندی. دا پاکستان موجودہ حکومت دا IMF نا دا شپک ارب ڈالر نا دا زیاد پور اخستو پتکل کی دے او دا IMF یو پلاوے چی اسلام آباد تھارا غلے دے دا پاکستان حکومتی چارواکو ور سرا دا نبی او اگد پور پروگرام لپار خبری ہم پیل کری دی. نیاز علی، مشال لیڈیو، کراچی.
د مشال رادیو په خبری غړی کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د پکتیکا ولایت په مرکز او خوشامند ولسوالۍ د ځایی خلکو په مرسته یو شمیر لرغونی توکي موندل شوی دي. پکتیکا د افغانستان له هغو نسبتا پراخ ولایتونو ده چې ډېرې لرغونی سیمې لري او وخت په وخت پکې د کیندونو په پایله کې بیلابیل توکي موندل کیږي. په دې اړه تفصیل نجیب الله لوخیل وړاندې کوي.
د پکتیکا ولایت په مرکز خرن او خوشامن ولسوالۍ کې د ځایي خلکو په همکارۍ 4 قلمه لرغوني توکي موندل شوي دي. د مسؤلینو په وینا په دې آثارو کې 2 خاورین منګي، یوه ډبرینه مجسمه او ځینې فلزي سکې شامل دي. په دې موندل شویو لرغونو توکو کې بیا ډبرینه مجسمه د خوشامن ولسوالۍ اړوند د منارې په سیمه کې موندل شوې ده. د فرهنګ او ګرځندوی امیر سمیع الله وسیم مشال رادیو ته ویل
ته دي کې 2 دانې هغه خاورین ډولۍ ورته ویل کې او یو دیوس پنې ډولۍ ده او دې کې په خوشامنګ کې پیدا شوی یو دانه بود.
یاد خاورین او فلزي آثار د پکتیکا په مرکز خرنه کې هغه مهال و موندل شو چې ځایی خلک د اوبو دیو خامه کانل په کیندلو بوختو. دیاد سیمی اوسیدون که گلخان وایی کله چې دوی د لرغونو توکو نخی ولی دی نو کار بند کرد او پا دیاره اروان دوی دارو تا زواب ولی گه
بله وقتی سیم دازی دیو سرکت سر جروی کرا و خطی دی کتوری بلای بگه تیوی و سر اردی کنار دو بزوی بانده که شو و دو تیشی تا لاس کن بده و مولای خبر و خود تا ورد چرا سی در جای مو بوری معلومی
پا ورطا وقتی دی پکتیکا یا شمر فرهنگیان وایی چه دی ولایت با دی روسی مکی لرغونی آثار مندل کیگی. خدا چه دی ولایت پا کچه موزیم نشته نو دی ساتن لپارا مرکز تلیگل کیگی. مدنی فعال نبی کوثر ویل
دلته تر ټولو مهم او د پام وړ مسله په پکتیکا کې د دا ډول آثارو لپاره د یو موزیم رامنځته کول دي. لومړی خدا چې د پکتیکا تاریخي آثار به خپله په پکتیکا ولایت کې وساتلی شي، د پکتیکا خلک به نور هم د دا ډول تاریخي آثارو په ارزښت او اهمیت باندې وپوهیږي. دلته به داخلي او خارجي سیلانیان زلوخه کې ترڅو پکتیکا ولایت ته راسي او د پکتیکا د نورو سیاحتي ځایونو د لیدلو ترڅنګ د پکتیکا موزیم هم وګوري.
بلوری ته د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي د دې لرغونو توکو د ساتنې ډاډ ورکوي او له اړوندو ادارو غواړي چې د دې سیمې فرهنګیانو ته د لرغونو توکو د پیژندنې او سپړنې سیمینارونه او زده کړې برنامه جوړې کړي. دیاد اداره مشر محمد امین حذیفه ویل
بدوالو ته شخصا پکتیکاوالو ته اطمینان ورکو چې په دې برخه کې الحمدلله موږ ډیر مخکلي یو او ډیر تاریخي اثر پیدا کړی دي او ان شاء الله ټول بدوالو ټول پکتیکاوالو ته دا ډاډ ورکو چې ان شاء الله دا تاریخي اثر به ان شاء الله ساتل کیږي او پر اطمینان ورکو دا تاریخي موزیم ته د پکتیکا شانتي تاریخي موزیم ته ساتل کیږي او پر اطمینان ورکو.
یاد دی تیر کال هم د پکتیکا د خوشامن ولسوالۍ د عمر خیر په سیمه کې د بودا ایو وړه مجسمه موندل شوی و چې د چارواکو په وینا یې لرغونتوب د کوشانیانو دورې ته رسیده. هغه مهال د یاد ولایت د شخیر آباد په ولسوالۍ کې هم د درې سوه کلن و نه هشت کته لرغونو سکو د یوې وړې خزانې موندل راپور شوی و.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوی او ویډیوی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مهرم.
اوریدونکو یو سول په فکرونه د استاد اسد الله غزنفر د تازه خپور شوی کتاب نوم دی. په دې کتاب کې په علمي، ادبي، کلتوري او ټولنیزو مسایلو یو شمیر مقالې په ساده او روانه ژبه ځای شوې دي. یو شمیر ځوان لوستونکي د یاد کتاب لوستل د هر عمر لرونکي لپاره اړین بولي. د مشال ریډیو خبریال د کتاب د دې ټولو تفصیلاتو په اړه د مطالعې له څو تنو مینوالو سره خبرې کړي او رپورټ یې پرې چمتو کړی دی. راځئ چې دا وګورو.
یو څو لپی فکرونه د استاد اسد الله غزن پر د بیلابیلو مقالو ټولګه ده چې تازه په کابل کې سروش پرندوی ټولنې په درې سوه شل مخونو کې د زرو ټوکو په شمیر کې خپره کړې ده. په دې ټولګه کې په بیلابیلو کلتوري، ټولنیزو، علمي او ادبي مسایلو څلوېښت مقالې زیر شوې دي. دا کتاب یو شمیر ځوانو لیکوالو لوست دی چې یو هم پکې اسف حلیمی دی. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې کتاب لوستل ځوانان د خپل راتلونکي په اړه خوشباوره کوي.
که څه هم استاد خپل دی اثر ته د څو لپې فکرونو نوم ورکړی دی، خو له هرې جملې لپه لپه فکرونه راټولېدای شي. له دې کتاب نه لوستونکي په ځانګړي ډول ځوانان د ژوند ډېر مهم درسونه زده کولی شي. ځوانان د روښانه راتلونکي په اړه خوشبینه کوي، هیلې ورکوي، له ناهیلۍ، ستونزو او چیلنجونو سره د مقابلې طریقې ورښایي. استاد له ځوانانو غواړي چې پیچلي مهارتونه زده کړي ترڅو له اوسني پیچلي تمدن سره چې ډېر علم او مهارتونو ته اړتیا لري یو ځای روان شي. نو په لکه ویلای شم چې دا یو ډېر ګټور اثر دی د ټولو لوستونکو لپاره.
اته ولا جواب هم یو له هغه دی چې یاد کتاب یې لوستی دی. نوموړی وایي چې د دې کتاب له لوستو وروسته ورته استاد اسدالله غزنفر د یو اروایي ډاکټر په توګه وبرېښېده.
ما چې یو څول پې فکرونه ولوست نو استاد راته د خلکو ذهني او د ټولنې د روان ډاکټر غوندې ښکاره شو چې دغه کتاب به دغه نسخې ارزښت ولري چې د ناروغ هره ناروغي سره ختمه شوې وي. اصل کې د دې کتاب لیکنې که زه د دریاب څخه څلوېښت ملغلرې وبولم نو مبالغه به مې نه وي کړې. د استاد په خپل ژوند کې دغه ملغلرې موندلې او موږ ته یې راډالې کړې.
د ختیځ ادبی بهیر مشر او د ننګرهار عامه کتابتون مسؤول ضیاءالدین متمل مشال راډیو سره په خبرو کې د استاد اسدالله غزنفر خپاره شوي کتابونه د هر قشر لوستونکي لپاره ګټور وبلل.
د استاد کتابونه ډېرې ښېګڼې لري خو زما په اند نثر ساده، بې تکلفه او روان دی. هر څوک ترې په اسانۍ مطلب اخیستی شي. د وخت تقاضا په پام کې نیسي. که د ماضي خبره راخلي نو رنګ او پیکر د حال وي او د هر قشر لپاره مفید او ګټور کتابونه. هڅه کوي چې خپلو مینوالو ته نوې خبرې وکړي په هر مضمون او موضوع کې. نوښت که نقد کوي یا د چا ستاینه، مبالغه پکې نه وي. هره موضوع یې چې څومره ښوونیز وي همدومره روزنیز او ښکلی هم وي او همدا د هنر دنده دي. استاد که په کلتور غږېږي، که په تاریخ، که په ادب غږېږي، یا په فلسفه، که په ساینس غږېږي، یا په روان پوهنه، ضرور د پرمختللې سبا یوه نسخه وړاندې کوي.
سره له دې چې په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د بیروزګارۍ له امله کتاب بازار سوړ شوی، خو دا چې سروش خپرندویه ټولنې څنګه د یو څو لفې فکرونو کتاب پریدو ته اوګه ورکړه. د دې ټولنې مسؤل نجیب الله زیرکی راته وایي،
په اخر وختو کې د کتاب چاپ او پلور بازار سوړ شوی ده، او موږ کوشش کوو چې دغه د کتاب بازارونه بیرته په روان وساتو. دا نوي کتابونه چاپ خپل د کتاب پر بازار باندې تاثیر لري او لوستونکي تشویقيږي.
د خونځیو له شاګردانو واخله تر ماسلینو او بیا د پهنتون تر استادانو پورې د کتاب مینوال ولی د استاد غزنفر خپاره شوی کتابونه مطالعه کوي. دا پوښتنه مو د استاد غزنفر مخې ته کې خوده. هغه په ځواب کې وویل،
زما په نظر د لیکوال یو لوی کار دا دی چې پیچلې خبرې اسانه کړي. البته هر واضح خبره د لوستونکي لپاره جالبه نه ده. لوستونکی خپلې اړتیاوې لري او د لوستونکي د اړتیاوو د پیژندلو لپاره لیکوال ته پکار ده چې له ځانه راوتل او لوستونکي ته رسېدل زده کړي. یو درېیم ټکی هم شته، د لوستونکي او ټولنې د اړتیا وړ مطلب لیکوال هغه وخت په یو نوي انداز، په یو ښکلي انداز او په وضو سره بیانولی سي چې لیکوال هغه ستونزه او اړتیا په خپل ژوند کې هم تجربه کړې وي. په یو خبره کې چې زموږ خپل احساس او تجربه شامل نه وي، لیکل بې خونده او مصنوعي راځي.
استاد اسدالله غزنفر تر دې وړاندې هم پر یو شمېر نورو کتابونو سربېره د سراغ، کلتور او ټولنه، د زرو هندارو کور او د نثر لیکلو هنر په نومونو کتابونه چاپ شوي ول چې خپرندویه ټولنو په بیا بیا خپاره کړي ول.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ.